امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردارم هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې نه وروسته چې د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب کړی ده، د امریکا د کانګرس مشرانو مختلط عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د دینی عالمانو یو شل کسیز هیئت د دریو ملکونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون دپاره جاګرتا ته تللی دی، او د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د امکانات شته دی چې د هند سره روابط ښه شي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې نه وروسته چې د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب کړی ده، د کانګرس غړو مختلط عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرانو دغه فیصله غندلې، مګر جمهوري غوښتونکو هغه ستایلې ده. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات د ګوند مشر نانسي پلوسی ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ په کامل ډول دې حقیقت ته توجه نه ده کړې چې دغه اټومي موافقې کار ورکړی و او ایران یې له دې نه منع کړی و چې اټومي بم ترلاسه کړي. هغې دا هم ویل چې دغه فیصله به ایران نه بلکې امریکا تجرید کاندي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس جمهوري غوښتونکي پال راین ویلي دي چې د اوباما د وخت دا موافقه د اول نه ناقصه وه، او د دغه موافقې د لاسلیک کول نه وروسته د ایران خصمانه سلوک د دغه خبرې خو ثبوت دی. پرون د افغانستان د دینی عالمانو یو شل کسیز هیئت د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون دپاره جاګرتا ته تللی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اندونیزیا مقامات به د جمعې پر ورځ په جاګرتا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د دینی علماو د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. له بلې خوا پاکستان هم پرون د دینی عالمانو په دغه کانفرانس کې خپل ګډون تایید کړی دی. د پاکستان د اسلامي ایديالوژي د شورا مشر قبله عیاض امریکا غږ ته ویلي دي چې پاکستان به هم د دینی عالمانو یو شل کسي زیات د کانفرنس ته واستوي، او هلته به د اعتبار او د اعتماد پراوستلو او هم په سیمه او په خاص ډول په افغانستان کې د سولې په ټینګولو خپل نقش ولوبوي. د پاکستان د فوز وبخي د پاکستان د دفاع وزیر وایي د دې امکانات شته دی چې د خپل رقیب ملک هند سره روابط بهتره کاندي. هغه په دې باب د مثال په ډول د شمالي او د جنوبي کوریا د مشرانو ترمن تاریخ غونډې ته اشاره وکړه، مګر د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر دا هم ویلي دي چې البته دا دوړخي سیاسي جرأت هم ضرورت لري. د هند او پاکستان د قواو ترمن د کشمیر د کنټرول کرخې ته نږدې تقریبا هر هفته ډز کیږي. خغلی دستګیر امریکا غوښته ویلي دي سره له دې چې د دواړو ملکونو ترمن روابط خصمانه وو او هم بې اعتباري زیاته شوې وه، مګر بیا هم د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې نوی ډیلی ته تاریخي سفر وکړ، او د هند د صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې برخه واخیستله. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جین پینګ پرون په دې موافقه وکړله چې تر هغې پورې بعد په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي تر څو چې هغه ملک په دایمي ډول خپل اټومي او د توغندیو پروګرامونه ختم کړي نه وي. دغه دواړو مشرانو دغه ټلیفوني خبرې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ ترمن د دواړو ورځنیو خبرونو وروسته کړي دي. په دغه خبر کې هغه ټرمپ یو ځل بیا د دواړو ملکونو ترمن د متوازن تجارت او سرمایه گذاری په مسلې تاکید کړی دی. پرون سهار د امریکا غږ آشنا رادیو ته خبر راورسېده چې د رادیو افغانستان د نشراتو پخوانی معاون او د امریکا غږ رادیو د پښتو څانګې پخوانی ایډیټر، لیکوال او نطاق عبدالقدیر فهیم وفات شو دی. عبدالقدیر فهیم چې د امریکا غږ رادیو د پښتو خبرونې په ماسیونو کې وو، د ورجینیا عدالت د فیروکس پروختون کې پاکو رسیده. مرحوم فهیم د 100 کالو راهیسې ناروغه و او 13 شپه د 19 کالونو په عمر وفات شو. روح دې ښاد وي. د امریکا د نیویارک د ایالت لوی سارنوال په هغه باندې د څلورو ښځو د دې الزامونو وروسته چې ګویا د هغوی سره یې فزیکي خشونت کړی دی استعفا کړې ده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. مهاجرو په ایټالیا باندې قانوني دعوه کړې ده چې د لیبیا د ساحلي ساتونکو سره همکاري کوي. د امریکا ژغ خبریالې په دې باره کې له روم څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
ایټالیا د قانوني ستونزو سره مخامخ ده چې د لیبیا سره همکاري کوي، د مهاجرو مخه نیسي او د مدیترانې له سمندرګي نه تیر نشي. په اروپا کې د بشري حقوقو په محکمه کې قانوني دعوه شوې ده چې ایټالیا د لیبیا د ساحلي ساتونکو سره کار کوي. په زرګونو مهاجر مجبور کړل چې د خپلې خوښې په خلاف بیرته لیبیا ته ستانه شي او هلته د غیر انساني شرایطو سره مخامخ شلو. ولسو نایجیریایي مهاجرو چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مدیترانې د سمندرګي نه د تیرېدو په وخت کې ژوندي پاتې شوي قانوني دعوه کړې ده. دوی وایي د لیبیا د کوششونو په ملاتړ کولو سره ایټالیا خپل د بشري حقوقونه سرغړونې کوي چې د مهاجرو د کښتیو مخه نیسي او اروپا ته ونه رسیږي. عریضه کوونکي دلیل راوړي د کښتیو په مخنیوي سره ایټالیا او لیبیا په زرګونو مهاجر مجبوروي چې په افریقا کې مهاجر د غیر انساني شرایطو شکنجې ورکولو او د وهلو ډبولو سره مخامخ شي. د سمندرونو د عدلي پروژې دوهم مؤسس کریس هیلر د دغې دعوې د یوې برخې په حیث یو راپورټ وړاندې کړی دی. دوی وویل د لیبیا حکومت د مهاجرینو په تعقیب کې له بې احتیاطۍ نه کار اخلي او بیرته په لیبیا باندې سپاري. لږ تر لږه 20 تنه مهاجر د تیر نومبر په میاشت کې په سمندرګي کې ډوب شلو. دوی ویلې په اصل کې ایټالیا او اروپایي اتحاد د لیبیا ساحلي ګارډ بیرته منځته راوستو چې د 2018 کال تر پای پورې هیڅ موجود نه و. دغه ساحلي ګارډ د ایټالیا د چارواکو په موافقې او معلوماتو سره دغه مهاجر بیرته په لیبیا باندې سپارل شو. هیلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
اسیکورو لا میا پریګیرا پر کوستا کارا ناسیونه ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie.
ایټالیا د اروپایي اتحاد سره یو ځای د لیبیا په ساحلي ګارډ باندې ستراتیجیک او عملیاتي کنټرول لاره چې د دغه هیواد په امر مهاجر تعقیبول. هیلر ویل د لیبیا ساحلي ګارډ په 2018 کال کې څه باندې 20,000 مهاجر تعقیب کړي وو. دوی ویل ایټالیا او اروپایي اتحاد خپله پالیسي عملي کړه سره له دې چې د لیبیا د ساحلي ګارډ د سرغړونو او جنایي کړوړونه د تاوتریخوالي د ډولونو او د استثمارولو نه بشپړ معلومات لرل چې ډېر لیبیا ته د بیرته ستنېدو انتظار ایسته. هیلر بیا وایي
فاچو اپلو افینکه سی پونگا فینی الا ویولنسا.
په داسې حال کې چې دغه عملیات د موقت وخت لپاره کامیاب شوی وو، دا د بشري حقوقو نه په سرغړونو او مهاجرو ته په زیات تاوان رسیدلو سره دغه کامیابي لاسته راغلې وه. د ایټالیا حکومت لا تر اوسه د دغه دعوې په مقابل کې عکس العمل نه دی ښودلی چې تېره هفته شوی وه. په داسې حال کې چې دغه ستونزه به د ډیرو مهاجرو لپاره د بدلون یوه ستره هیله پیدا کړي او کیدای شي دغه پراسس تر 3 کالو پورې وخت ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سوریې په شمال کې د کوردانو په یوه نظامي قرارګاه کې د داعش ډلې مشکوک غړي محاکمه کیږي. په سیمه کې کوردانو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره خاصه محکمه جوړه کړې او تر دې دمه یې لسګونه جنګیالیو ته سزا ورکړې ده. د بشري حقونو مدافعین دغه محکمه په نړیوالو اصولو برابر نه بولي.
دغه محکمه هغه کسان د اعدام مبارک غنلی چې په خپل خوخه د وی تنظیم شوی بیا په خلاینې د پروسې لاره تسلیمي، خو دغه سیستم نړیوال اعتبار نه لري.
ستونزه دا ده چې کله دا کسان د حبس موده تیره کې چیرته لاړ شي. موږ په خپلو زندانونو کې د تروریزم په ضد په جرم کې بندي ساتل نه غواړو. موږ غواړو له خپلو سیمو نه یې وباسو، باید بیرته یې اخراج کړو، خو چیرته لاړ شي؟ ستونزه همدا ده چې چیرته به لاړ شي. خپل هیوادونه یې نه غواړي. هغوی یو ځل په هیواد کې محاکمه شوي دي، بیا د عین جرم له امله په خپل هیواد کې باید محاکمه نه شي. د نړیوالو او زموږ قوانینو پر اساس یو سړی یو ځل په جرم محکوم.
د بندیانو د مشخص شمیر په اړه رسمي ریکارډ نشته، خو د سوریې په شمال کې په مختلفو زندانونو کې د تخمین د مخې 4000 کسان بندیان دي. 400 نور بهرني جنګیالي دي او 2000 نور د بهرنیو جنګیالیو ښځې او ماشومان دي.
کله چې موږ د داعش پر ضد مبارزه پیل کړه، نو نړیوالې ټولنې پکې حضور درلود. دوی نظامی تجهیزات او لوجستیکی امکانات برابرول، خو نن سبا چې څه ګورو، خصوصا د داعش له حاکمیت وروسته دا که د ماین پاکولو پروسه ده که د بیا پخلاینې یا محاکمې دي، دا ټول مسایل که حتی په تیرو 5 کلونو کې د داعشیانو ماشومان زیږیدلي دي، ګورو چې نړیواله ټولنه په دې ټولو مسئلو کې حضور نه لري او ډیره کمزورې پروسه ده. د سوریې شمال او عراقي مقاماتو ته ویل شوي دي چې دا ستاسو ستونزه ده او په خپله ورته د حل یوه لاره پیدا کړي.
د اسوشیتد پرس اژانس د موندنو پر اساس په قمشلی کې د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه 1500 کسان د ترګري ضد جرمونو په تور محاکمه شوي دي. 146 یې په عمر بند سزا چې موده یې 40 کلنه ده. 133 نور د شواهدو نه لرلو له امله بیرته خوشي شوي دي. په 2018 کال کې 640 کسان په دې تورن شو چې د داعش غړیتوب یې درلود. د 2018 کال د جنوري میاشتې راهیسې 225 کسان د داعش د غړو په تور د محاکمې لاندې شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تیرونکو په دې تحقیق کې چې شذې څنګه له تشدد څخه ډاکو تارګرو ډالو ته ورجلبیږي، د هغوی انګیزه څه ده او د دایش ترګره ډله او بوکو حرام د دې ښه مثالونه دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
تیرونکو د واشنگتن په پوهنتون کې راټول شوي دي چې له یو بل سره په دې اړه معلومات شریک کړي چې خزي په متشدد افراطیت او ترګرو ډالو کې لګډون نه څنګه یې ساري کړي.
په دې برخه کې موږ شرایط او وسایل ډلو او د هغوی نظریې ته ګورو. دا ټول عوامل په جلبولو او پالیسیو کې نقش لري.
هیلری ماتفس د یل پوهنتون شاګرد د بوکو حرام مثال ورکوي او وایي چې په اوسني بحث کې ټولنیز او اقتصادي مسائل د بحث موضوع تشکیلوي.
تعلیم ته لاسرسی او د نوې پیسې د دې سبب دي چې ښځې له بوکو حرام سره یوځای شي. بوکو حرام هر ورځ تبلیغ کوي او د واده ولور چې له معمول نه لږ زیات دی مستقیما ښځو ته ورکوي.
د بحث یو شمیر غړو وویل د نارینه خپلوان له خوانه ښځو ته تبلیغ هم د دې باعث کیدلی شي چې په ترهګره ډله کې شامل شي، لکه څنګه چې په 2015 کال کې د سان برنادینو په پیښه کې یوه ښځه د خپل خاوند سره یو ځای په ترهګرۍ کې شامله وه. ډاکټر نیمی ګوریناتن د پالیټکس او جنسی تشدد د ادارې بنسټ ایښودونکي وایي په اکثرو مواردو کې تاسو لیدلی شئ چې ښځې د نارینه وو د برترۍ او تفوق غوښتنې خلاف مبارزه کوي. دغه راز کړنې او اعمال له ښځو سره د قربانیانو په څیر سلوک کوي او په نتیجه کې غیر مؤثرې پالیسۍ منځته راځي او مسله نشي حل کولی.
د امریکا پالیسۍ او پروګرامونه په دا اوس وخت کې په دوو شیانو تمرکز کوي، اول تشدد نه خلاصول او دوم بیرته په ټولنه کې ځای ورکول. له دې پروګرامونو هر څوک ګټه اخیستلی شي.
د غیر افراطي کولو هڅې معمولا په نارینه وو تمرکز کوي، که څه هم په 2018 کال کې د ترهګرۍ ضد پروژې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په ټوله نړۍ کې د افراطیت څیړنه وکړله. هغوی ته دا معلومه شوله چې داعش په اروپا، شمالي امریکا، استرالیا او افریقا کې هم یو شمېر نجونې او ښځې جلب کړي دي. د دغه جلب شوی شمیر د دې ترهګرۍ ډلې په جنګیالیو کې له لسونه نیولې تر 40% پورې رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د کابل لوګر ترمنځ د دوهم جوړیدونکي سړک کیفیت ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د سړک د کیفیت لپاره د انجینرانو ځانګړې ډله ګمارلې لیدنه ځینې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورټ لري.
د کابل لوګر دویم سړک له چراسیاب نه تر پلې عالم پورې 45 کیلومتره اوږدوالی لري او له جوړېدو چارې دوه کاله مخکې پیل شوې. دا سړک په دوو پړاوونو کې جوړیږي او 1500 میلیون افغانۍ لګښت پرې کیږي. د ولایتي چارواکو په وینا لومړی پړاو سړک چې 20 کیلومتره کیږي د جوړېدو چارې نږدې 80% تکمیل شوې. خو د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنه دا ده چې د سړک کیفیت ته جدي پاملرنه وشي. د لوګر اوسیدونکی ګل رحمان وایي د دې لپاره چې دا سړک د ډېرې مودې لپاره دوام وکړي کیفیت ته یې پاملرنه ډېره مهمه ده.
چون په دې سړک باندې ډېر زیات ازدحام او ډېر زیات حادثات رامنځته کېدی. دې سړک په جوړولو سره به د خلکو د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس دې سړک دپاره و دا به یو حده پورې د خلکو هغه مشکل ده حل کړي. علاوه له دې نه که دا سړک د موږ دولینه شي په دولینه دغه کې د اکسیډنټونو د ټکر او د دغه مخه نیول کېږي موږ دې ته ډېر خوشحاله یو. عوام ورته خوشحاله دي. الله دې حکومت ته توفیق ورکړي چې دغه سړکونه ورغوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو لوی لارې تر جوړېدو وروسته د ټیټ کیفیت له کبله د څه مودې په تېرېدو سره کنډ کپر شوي. د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک پر کیفیت ټینګار لري. په ورته وخت کې د لوګر والي انور خان اسحاقزی وایي سربیره پر دې چې د سړک د جوړېدو چارې له نږدې ساري هڅه به وکړي چې پر دې لارې د بار وړونکو موټرو وزن کنټرول او بیا د تګ اجازه ورکړي.
ما مسلکي کسان تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي نه مو ورځ موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي درانه یې باره وي هغوی ته په صورت باید موږ اجازه ورنکړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
په همدې ترڅ کې خوشبیني ده چې د کابل لوګر د دویم سړک او همدارنګه د سویل ختیځ ولایتونو د نور سړکونو په پراخوالي سره نه یوازې د خلکو تګ راتګ آسانېږي بلکې سوداګري هم ورسره پراختیا مومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په کابل کې ناامنیو د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کور له انګړ څخه د باندې له لوبو او وخت تیرولو څخه محرومه کړي دي. تازه یو شمیر نجونې داسې کمپیوټري ګیمونه جوړ کړي چې هر ورځ ورسره د ځوانانو وخت تیریږي او له همدې لارې د مخدره موادو پر ضد تبلیغات کیږي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د تلویزیونونو مخته په کوچونو ناس دغه لوبغاړي چې ټول نارینه دي له حقیقت نه لري د وساینې په لټه کې په ساعتونو د موټر چلولو سیالي فوټبال یا د بلاګانو د جګړې لوبې کوي.
د انتحاري بریدونو له امله د باندې چکر ته نشم وتلی نو د ګیمونو دغه مرکز ته راځم او له ګیمونو خوند اخلم.
خو هرات ښار کې یو شمیر نجونې او ښځې د کمپیوټري ګیمونو په جوړولو اخته دي. دغه ځوانې نجونې چې د یو غیر انتفاعي ډلې کوډ تو انسپایر یا سی ټی آی لخوا روزل شوي له 2015 کال راهیسې چې دا مرکز جوړ شوی له 10 ډیر ګیمونه جوړ کړي دي او د هغوی د اپیومو په وړاندې د مبارزې ګیم د هغه پیغام لپاره د رسنیو پام اړولی چې دغه ګیم یې خپروي.
په دې مرکز کې د نجونو لپاره د مناسبې فضا لپاره پریکړه وکړه چې دلته راشم. دلته د ویب اپلیکیشن، موبایل او ګیمونو د جوړولو په برخه کې ډیر پروګرامونه شته خو ما پریکړه وکړه چې د ګیمونو جوړول زده کړم ځکه چې دا په افغانستان کې یو نوی شی دی.
شل کلنه خاطره محمدي او ملګرو یې د اپیومو په وړاندې د مبارزې ګیم په یو میاشت کې جوړ کړ. د دې ګیم لوبغاړي باید د کوکنارو کښت چې ورنه مخدره مواد جوړیږي په داسې حال کې له منځه یوسي چې له سرتیرو، ماینونو او د مخدره موادو له قاچاقبرانو پټ تیر شي او په ځای د زعفرانو بوټی وکړي.
موږ غوښتل چې په دې لوبه کې د افغانستان له ستونزو څخه یوه انځور کړو او د لوبې له لارې خپل پیغام ورسوو چې خپل هیواد کې د کوکنارو له کښت نه خوشحاله نه یو او یو بدیلې د هیواد لپاره خدي او هغه زعفران دې وړاندې کړو.
د غنجونی دغه کمپیوټری لوبي ترڅنګ چې تفریحي او تعلیمي ده د موبایل اپلیکیشنونه، میسج سټیکرونه او د شرکتونو لپاره ویب پاڼې جوړ کړي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره یو بې ساری فرصت بلل کیږي.
ډیر گیمونه د تفریح او سرگرمۍ لپاره جوړ شوي، خو ځینې داسې گیمونه هم شته چې د ټولنې د بدلون لپاره جوړ شوي دي او دا ډول گیمونه په ټولنه کې د بدلون پر راوستلو کې ډیر اغیزمن وي.
د کوډ تو انسپایر یا سی ټی آی مرکز اوس مهال نوي نجونو او ښځو ته چې د 15 او 25 کلونو په عمر کې دي سافټویرونو او د پروګرامونو په جوړولو کې روزنه ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان په مشرانو جرګه کې د کندهار یو شمېر سناتوران شکایت کوي او وایي چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه د یو لړ انتخاباتي موادو د کمښت له امله په ټپه درېدلې ده. د بلې خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس هم یاده مسأله تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې د مراجعینو شمېر زیات دی خو په مرکزونو کې کافي مواد وجود نه لري. په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هم د موادو د کمبود ستونزه مني خو وایي چې د دغه ستونزې د ختمولو په هدف د ولسوالیو له احتیاطي موادو ګټه اخیستل سوې او د نوملیکنې پروسه په عادي شکل منځته راځي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واوري.
د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې امنیتي ستونزې په دغه پروسه کې د خلکو د کمی ونډې اخیستنې او په تذکیرو د سټیکر لګولو پر انتقاد سربیره اوس په مشرانو جرګه کې د کندهار سناتوران انتقاد کوي چې د دغه ولایت د نوملیکنې مرکزونه د انتخاباتي موادو له کمښت سره مخ دي. د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار یو سناتور رحمت الله اچکزي وویل چې د دې ولایت د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې په مرکزونو کې انتخاباتي مواد نشته او په زیاتره سیمو کې دغه پروسه درېدلې ده.
هغه مواد چې کندهار ته انتقال شوي دي د انتخاباتو لپاره هغه مواد مطلق خلاص شوي دي. په اکثرو مرکزو کې تقریبا دغه یوه اوته کېږي، هغه نوملیکنه ولاړه ده، هغه مواد خلاص شوي دي. دلته وخت هم کم دی، زموږ غوښتنه ده، زموږ پیشنهاد دا دی چې کندهار ته نور د انتخاباتو کمیسیون مواد ولېږي.
په ورته وخت کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاک رضوال هم د دغه مسلې په تایید سره وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې د مراجعینو شمیر زیات دی خو په مرکزونو کې کافي مواد وجود نه لري. دی وایي چې دوی د نوملیکنې د پروسې په اړه خلکو ته زیات عامه پوهاوی ورکړی او خلک هم ډله ډله د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15 نیټه پیل کړي او د روانې سور میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي. د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هاشم دورانی که هم یاد ستونزه مني خو وایي چې دوی د دې ستونزې د حل په هدف اقدام کړی دی. د ویلا تیر شنبه ورځی را په دی خو موک د ولسوالۍ ولې انتخاباتي مواد څخه ګټه اخیستنه پیل کړی ده خو اوس په دې کار کې چې مرکزی دفتر ته وړاندیز وکړو ترسو موک ته نور مواد را واستوي، ځکه کوم انتخاباتي مواد چې د ولسوالۍ لپاره و موک ترې د کندهار په خار کې ګټه واخیسته او دا هم د خلاصېدو په حال کې دي. خو ولې اوس دغه پروسه په عادي ډول پر مخ روانه ده؟ دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر دې دمه د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف په ټول هیواد کې نږدې 14,00,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د نوملیکنې د پروسې په مرکزونو کې د انتخاباتي موادو کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ویل چې که دغه ستونزې ته جدي پاملرنه ونه شي نو دغه ډول ستونزې د انتخاباتو په ټولې پروسې منفي تاثیرات لرلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ رادیو د پښتو څانګې پخوانی ایډیټر او نطاق عبدالقادر فهیم پرون د ویرجینیا د ایالت په یو روغتون کې وفات شوی دی. موږ لږ مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د پخواني وزیر عبدالباری جهاني سره وژغېدو.
موږ ته نن سهار خبر را ورسېده چې فهیم صاحب په حق رسېدلی دی. تاسو د پښتو څنګ د پخوانی همکار په اسمانه د فهم صاحب سره ډېر کار کړی دی او د لنزی نه پیژنه ستاسو خاطرات او ستاسو پیژندګلې په اړه کې راته معلومات راکړئ.
ان الله و ان الیه راجعون. دغه نه بوای چې وای وړاندې ورسته د هر چا دې ویمري کیږي تر سبا پورې چراغ بل د چانري. زما او د فهم صاحب شناخت سبانی څلوېښت کاله کیږي او القدیر فهم د افغانستان د تر ټولو تکړه او مهمو نطاقانو څخه و. نو چا چې د 1950 څخه بیا د 1980 لسیزې پورې د کابل راډیو اورېدلې وي نو حتما به یې د فهم صاحب اغېزمن آواز اورېدلې وي او د نامه سره د افغانستان ټول خلک د دې نامه سره حتما بلد و. په ډېره تانده ځواني کې زه د کابل څخه چې وایي د ښوونځي له لسم ټولګي څخه په نطاقي پیل کړی و. نو په کابل راډیو کې څه باندې لس کاله خدمت څخه وروسته بیا ولاړی ماسکو ته اته کاله د پښتو پروګرامونه وچلول البته په ډېر بریالیتوب او اغېزمن صورت. نو د ماسکو څخه چې راغی ډېر لږ وروسته بیا تهران ته ولاړی او څلور کاله په تهران کې د پښتو د یو نطاق په هسپانیا کار وکړي. بیا وروسته په افغانستان کې د وروستي اړودلو اختشاشاتو دې خبرو په نتیجه کې په 1928 کال کې امریکا ته مهاجر شو او د امریکا غږ ریډیو سره کار پیل کړ. تر کال 2008 پورې د امریکا غږ ریډیو هغه یوازې سمستر ټول تک نطاق و. البته یوازې نطاق نه و، په خپل ډېر څه لیکوال و او ډېر تکړه ډیپلوماټور و. د ده په خوله کې به د شعر خوند دې مبارکې ویلی سم چې لس چنده شو. د لیکوالي زور یې ورځ ما ته هغه وخت نه معلوم شو چې شپون صاحب د بوډی ټال په نوم یو پروګرام کاوه، ادبي پروګرام و. بیا شپون صاحب هغه ورځې مریض و، نو راغلی، نو د فتن دا پروګرام ده ته وسپارل شو او د په ډېر لږ وخت کې یو پروګرام ترکیب کړي. ادبي پروګرام زما په یاد دی، د ځانو پر کتار باندې ترکیب کړي. ډېر خوږ پروګرام و. په دې ځانو پر کتار پروګرام کې د حمزه شنواری یو ډېر ښایسته شعر اخیستی و او بیا یې نو دا د ځانو په کتار کې د ځانو پر مشرۍ باندې خبرې کړې وې چې د ځانو په کتار کې یوه مشره معلومه وي چې دا کتار رهبري کوي. نو دغه تبصره زما په یاد.
هم فهم صاحب د ډېرو مهمو هیلو نه کومه هیله ډېره تاسو ته معلوم
ویلی سم چې د بل هر دردمن افغان په چیر باندې په افغانستان کې رده سره هم دغه د امنیت و د سولې و د قراري هیله و. او دغه به هر وخت ویلی چې غواړي هغه وروستۍ شپې په افغانستان کې تیرې کړي. خو مونږ په دا وروستي وختونو کې دا تقریبا اووه اته کاله ډېر بد نه جوړ و. نو دی چندانې د امریکا څخه شورېدای نه شوی. دلته د ډاکټر څو معایناتو لاندې و، نو دغه ارمان یې ګواکې پوره نه شو او دلته یې سا ور.
تاسې نه په خپله پوښتنه وکړم چې ستاسې لوړه هیله څه ده؟
ولا محمد صاحب لکه فهم صاحب چې مې درته وایي، خو زه هم دغسې و افغان یم، دغسې و سپین ږیری یم. زه په خپله هم دغه هیله لرم چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت ټینګ شي. د افغانستان د ټولو منورینو څخه مې هر وخت دغه هیله کړې ده چې څه انرژي خدای ورکړې ده، څه پوهه خدای ورکړې ده، هغه ټوله په افغانستان کې د سولې د ټینګېدلو او د امنیت د ټینګېدلو لپاره په کار واچي. که دغه دوه کار وشي، په افغانستان کې سوله ټینګه شي، امنیت راشي، نور انشاءالله ټوله کارونه په خپله سمېږي.
ډېره مننه تاسو نه. ډېره
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.